با شماست. آقای مراد خوش آمدید.
ډیر زیات مننه ستار فروغ. دوستانو په دې خبرونه کې اوري چې ټاکل شوین د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه بحث وشي. د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغانستان سیمې او نړۍ د روسیو تحولاتو او مهمو پیښو په اړه په دې خپرونه کې اوري. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي په روزګان کې به د وسلوالو مخالفانو پر ضد جدي اقدامات وشي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې نن د افغانستان د روانو حالاتو په خاص توګه امنیتي وضعیت په اړه خبرې کیږي. او د کوردانو مشر مسعود برزانی وایي چې د خپلواکۍ لپاره د نن لپاره پلان شوی ټول پښتنه به هرومرو ترسره کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وایي په اورزګان کې به د وسلوالو مخالفانو پر ضد جدي اقدامات وشي. عبدالله عبدالله پرون په کندهار کې د ورځې ناوخته د اورزګان ولایت له یو شمېر استازیو سره په لیدنه کې ټینګار وکړ چې افغان امنیتي ځواکونه به په اورزګان کې د وسلوالو مخالفانو له منګولو د صحي مرکزونو او نورو عامه خدماتو د ادارو د خلاصون لپاره جدي هڅه وکړي. د اورزګان ولایت استازیو له اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره په لیدنه کې شکایت وکړ چې وسلوالو طالبانو روغتیایي مراکز ورتړلي او دوی له سختو ستونزو سره مخ دي. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی بیا په یو بیان کې که څه هم د وسلوالو طالبانو لخوا د صحي مرکزونو تړل تاییدوي، خو تور پورې کوي چې افغان حکومت په قصدي توګه د دغو مرکزونو تړلو ته زمینه برابره کړې ده او صحي خدمات ورته نه رسول کیږي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې نن د افغانستان د روانو حالاتو په خاص توګه امنیتي وضعیت په اړه خبرې کیږي. په کابل کې د یونما دفتر په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د روان وضعیت په اړه به د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تادامی چی یاماماتو د امنیت شورا د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په نن ماښام غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې د سپتمبر په 15مه د شورا ته د افغانستان د روانو سیاسي پرمختګونو، امنیتي همکاریو، بشري حقونو، بشري همکاریو او له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې یو بشپړ رپورټ وړاندې شوی و. د پکتیا ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې پرون د ناټو غوس ملاتړ هوایي ځواکونو هوایي بمباري کړې ده. د پکتیا د والي وایان عبدالله حسرت ازادي راډیو ویل چې په سید کرم کې د دې هوایي حمله په نتیجه کې یو شمېر وسلوال طالبان وژل شوي دي.
د یک شنبه په ماښام د 15 بجو په شاوخوا کې د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ په خوشحال خېلو سیمه کې د غوس ملاتړ ماموریت هوایي ځواک برید ترسره کړی. 9 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي.
عبدالله حسرت دا هم ویل چې په دې هوایي حمله کې د وسلوالو طالبانو ځینې وسایط او وسلې هم له منځه وړل شوي دي. د پکتیا ولایت د چارواکو د معلوماتو له مخې په سید کرم او ځینو نورو سیمو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه زیات شوي. وسلوالو طالبانو د ور اوختې مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د کوردانو مشر مسعود برزانی ژمنه کړې ده چې د خپلواکۍ لپاره به ټول پښتنه ترسره کوي. هغه پرون ویل چې عراق په یو فرقي حکومت اوخته دی او دی به هیڅکله له بغداد سره بیا ملګری نه شي. دی وایي زمونږ خبرې به له بغداد سره د دو ښو ګاونډیانو په توګه مطرح شي، لکه څنګه چې په یو هیواد کې دننه مشارکت ناکامو، موږ به هیڅکله د ناکامو مشارکت په اړه خبرې ونه کړو. نړیواله ټولنه په دې اندېښنه کې ده چې د کردستان په خپلواکه کېدو سره به له داعش سره په جګړه کې ترلاسه شوي بریاوې په حواله هوشي او تمرکز به په کورنۍ او لانجو واوړي. د عراق صدر اعظم حیدر علی عبادی ټول پښتنې ته مثبت رایه ورکونه د اساسي قانون او سولې خلاف عمل بللی دی. د جرمني صدر اعظم محافظه کار ګوند پرون شپه پارلماني انتخابات وګټل. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په دې بریا سره د 4م ځل لپاره د صدارت څوکۍ خپل کړه. هغې تر بریا وروسته خپلو پلویانو ته وویل: داوی درنو ملګرو، په وروستیو لسو میاشتو کې موږ د یو داسې جرمني لپاره مبارزه وکړه چې پکې خوشحاله واوسو. اوس پوهیږو چې باید په راتلونکو 15 او 20 کلونو کې د اقتصادي بنسټونو د پیاوړی کولو لپاره عملي کارونه مخته یوسو. د وړاندې شویو شمېرو له مخې د انګلا مرکل کریسچن ډیموکرات ګوند او متحدې د باوریان سوسیال ټولنې د 3.5% رایو په خپلولو بریالیتوب ته رسیدلې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ متحده ایالاتو ته د ایران په شمول د اتو هیوادونو د اتباعو پر داخلي دوه نوي قویدات او محدودیتونه لاسلیک کړل. نوي قویدات د چاډ، ایران، شمالي کوریا، سومالیا، سوریه، وینزویلا او یمن په وګړو تطبیقیږي. پر سورانی اتباعو امریکا ته پر داخلي دوه لګول شوي محدودیتونه لري شوي دي، که څه هم چې امریکا ته د عراقیانو پر سفر بندیز نه دی لګول شوی، خو د عراق وګړي به د متحده ایالاتو په لور د سفر پر مهال له سختو امنیتي تدابیرو سره مخ وي. امریکا ته د یادو هیوادونو پر اتباعو د سفر محدودیتونه به د راتلونکي اکتوبر میاشت له 13 نیټې عملي کیږي. ډونالډ ټرمپ پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې د امریکا سلامتي ورته لومړیتوب لري. شمالي کوریا او وینزویلا دوه غیر اسلامي هیوادونه دي چې پر اتباعو امریکا ته د سفر محدودیتونه او قیودات لګول کیږي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1200 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر هو پورې واورای. ټاکل شوی ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازې نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په ویار کې د افغانستان د وضعیت په خاص ډول د امنیتي حالاتو په اړه معلومات ورکړي. محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي حکومت د ملي یووالي حکومت درې کاله بشپړېږي. په دې اړه په همدې خپرونه کې مفصل رپورټ اورېدلی شئ. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او د افغانستان د منپاکۍ د همغږۍ او انسجام ریاست د منلو له امله د قربانیانو د شمېر په زیاتوالي اندېښنه ښیي.
دا خو اخر انسانان دي، دوی حق د ژوند لري. خدای هم دې ته نه دي پیدا کړي چې د پټ دښمن چې هغه مینده او په هغه باندې تباه او برباد شي.
د افغانستان په اړه د نورو راپورونو سربیره د عراق په کردستان کې د نننۍ ورځې د ټول پښتنې په اړه هم اورئ.
گفتگوی ایمه له موضوع بو اوده بی چون ببینه دو جیرانی باش بو یکتری چون که شراکت فشل اینا و
د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټونو نس پروګرامونه خبريږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې بنن د افغانستان د وضعیت په اړه بحث وشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چی اماماتو باندې یاد غونډې ګډونوالو ته د افغانستان د سیاسي او امنیتي حالاتو او نورو مهمو مسایلو په اړه معلومات ورکړي. د امنیت شورا د غونډې د ملګرو ملتونو تر 2 عمومي سملې وروسته تر سره کیږي چې د افغانستان په حالات د افغانستان د حالاتو په اړه پکې بحثونه وشول. سیف الله ستنګزی په دې اړه رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې نن د افغانستان د امنیتي حالات او د امریکا د ستراتیژۍ د تطبیق په لارو چارو خبرې کیږي. په کابل کې د یوناما دفتر په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د روان وضعیت په اړه به د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي تادامي چی یاماماتو د امنیت شورا د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړي. د بیان لمخې ښاغلی تادامي چی به د خپلو څېړنو نتایج له ګډونوالو سره شریکوي. غونډه به د ملګرو ملتونو د سرمنشي پر رپورټ سره چې د افغانستان د وضعیت په اړه جوړ کړی پیل شي او ورپسې به د نړیوال امنیت او سولې په اړه هم یو لړ وړاندیزونه وشي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې په داسې حال کې د افغانستان وضعیت څېړل کیږي چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل چې یو بې ثباته افغانستان د هیچا په ګټه نه دی. هغه وویل پاکستان باید له افغانستان سره خبرو ته کښېني څو د افغانستان لانجه د سیاسي خبرو له لارې حل شي. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو هم په جلا کتنو کې د افغانستان لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ بحث وکړ. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه نن ماښام غونډه په داسې حال کې کیږي چې د سپتمبر په 15مه دې شورا ته د افغانستان د روانو سیاسي پرمختګونو، امنیتي همکاریو، بشري حقوقو، بشري همکاریو او له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې یو بشپړ رپورت وړاندې شوی وو. د امنیتي حالاتو په اړه په دې رپورت کې یادونه شوې وه چې په سږ کال شپږو میاشتو کې د جنوري له لومړۍ تر جون میاشت پورې څه باندې 15,000 عام خلک په افغانستان کې وژل شوي دي. په رپورت کې دې ته هم اشاره شوې وه چې د ملي یووالي حکومت په داسې حال کې له ځینو سیاسي مخالفتونو سره مخ دی چې په سیمه کې امنیتي ننګونې په دوامداره توګه روانې دي. وبکتل شي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د وضعیت د ښه والي لپاره نن ماښام په کومو مهمو مسایلو پریکړه ترسره کړي.
د سفی الله ستانکزي په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې نن د افغانستان د امنیت، اقتصاد، سیاست او نورو مهمو مسئلو په اړه نړیوالو ته معلومات وړاندې کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي یووالي حکومت درې کاله بشپړېږي. جمهوری ریاست وای درې کاله پخوا ورته له هر اړخه یو مات او ګډ نظام په میراث ورپاتې و، خو په تیرو دریو کلونو کې حکومت د نظام د ټینګښت او په ځان د افغانستان د بسیا کېدو په هدف ډېر کارونه کړي دي. په ورته وخت کې بیا د حامد کرزي د دفتر پخوانی رئیس عبدالکریم خرم ازادي راډیو ته وویل چې د ملي یووالي حکومت په تیرو دریو کلونو کې باید ډېر څه کړی وای، ځکه د ده په خبره لاره ورته هواره شوې وه. یوسف خان زدران په ریپورټ لري.
د میزان د میاشتې په اومه نیټه د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي وحدت حکومت درې کاله پوره کیږي. که څه هم د مشروعیت تر څنګ دا حکومت د سیاسي جریانونو او اپوزیسیونونو له ګڼو انتقادونو سره هم مخ دی، خو جمهوری ریاست وایي د ملي وحدت حکومت په بیلابیلو برخو کې له مبهم او سرګردانه حالات څخه د افغانستان د رایستلو په هدف د پام وړ اقدامات کړي دي. د جمهور رئیس د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د یکشنبې په ورځ د دغه درې کلن مزل په اړه جوړې شوې خبري غونډې ته وویل حکومت د خلکو د باور ترلاسه کولو لپاره په بیلابیلو برخو کې هڅې کړي.
ما یک میراثی را به دست آوردیم که متاسفانه یک میراث
دی وی مونږ داسې یو میراث په لاس راوړ چې له بده مرغه په هیڅ لحاظ د منلو وړ نه و. ولې اقدامات تر سره شول؟ مونږ هیله من یو چې د جمهوری ریاست د دورې په پای کې خلک عادلانه فیصله وکړي. ډیر مهم اقدامات شوي دي ولې کافي نه دي؟ مونږ هڅه کوو چې د خلکو باور ترلاسه کړو، خو د سیاسون باور ترلاسه کول ځکه سخت دي چې دوی هم خپل سیاسي اهداف لري،
خاص سیاسي خود داره.
جمهوری ریاست وایي چې د ښې همغږۍ، انسجام او نړیوالو د بیا ملاتړ په نتیجه کې امنیتي وضعیت له مات شوي حالات څخه وتلی او په دغه هیواد کې ښې حکومتوالۍ یو ځل بیا د نړیوالو پام ځان ته اړولی دی. ښاغلی مرتضوی وایي د پخوا په خلاف افغانستان دا وخت له پاکستان پرته د ټولې نړۍ سره ښې اړیکې لري او د سوداګرۍ له اړخه هم اوس په یو هیواد پورې تړلی نه دی. فعال بهرنی سیاست، د فساد سره مبارزه، انتخاباتي اصلاحات، معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې هڅې، د درې ګونو قواوو ترمنځ همغږي، د یو پله پایز د افغانستان د رول احیا کول، د نړیوالو باور ترلاسه کول، د حزب اسلامي سره سوله او د بودیجې د کسر کمول هغه نور اقدامات چې حکومت یې خپلې لاسته راوړنې یادوي. ولسمشر محمد اشرف غنی د 1393 ملمریز کال د میزان د میاشتې په اومه نیټه د لوړې مراسم ترسره کړل او وروسته د عبدالله عبدالله لپاره د اجرایه رئیس فرمان لاسلیک کړ. د حامد کرزي د دفتر پخواني رئیس عبدالکریم خورم ازادي راډیو ته وویل د ملي وحدت حکومت په تیرو دریو کلونو کې باید هم ډیر څه کړي وای، ځکه د دب خبره لاره ورته هواره شوې وه. خو ښاغلی خورم وایي د ملي وحدت حکومت په ډیرو برخو کې لا هم ستونزې لري.
د پخواني حکومت نه اوسني حکومت ته یو جوړ نظام پاتې شو. په ارګ کې به برق نه و، ارګ په کنډواله تبدیل شوی و، دفترونه په کانټینرونو کې و، اردو نه وه، پولیس نه و، او تر اوسه چې کوم څه شاید د لاسته راوړنې په حیث په سترو پروژو کې ښودل شوي هغه د پخوا سرته رسېدلو پروژو صرف افتتاحګانې وې او باید ډېر څه شوي وای چې متاسفانه ونه شو.
د جمهور رئیس د ویان د دفتر سرپرست بیا دغو انتقادونو ته په کتو وایي چې د خلکو ډېرې هیلې نه دي پوره شوي، ځکه چې اوږدو جګړو او په میراث پاتې ککړو ادارو هر څه اغېزمن کړي دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اورئ. افغانستان د ماین پاکۍ د همغږۍ او انسجام ریاست د ماینونو له امله د قربانیانو د شمیر په زیاتوالي اندېښنه ښیي. د یادې ادارې رئیس محمد شفیق یوسفی د یکشنبې په ورځ د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې په منځني ډول د ورځې شپږ کسان د ماین قرباني کیږي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمیر کارپوهانو حکومت باید د ماینونو د ملنځه وړلو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. اکرام الله اکرام پې رپورټ لري.
د افغانستان د ماین پاکۍ د همغږۍ او انسجام اداره وایي له ګڼو هڅو سره سره لا هم په افغانستان کې د ماینونو او ناچاودو مهماتو د چاودنو له امله په منځني ډول هر ورځ شپږ کسه قرباني کیږي. د دې ادارې رئیس محمد شفیق یوسفی د یکشنبې په ورځ د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته په خبرو کې د ماینونو له امله د قربانیانو د شمیر زیاتوالی د اندېښنې وړ وباله.
دا شمیره ډیره لوړه ده، حتی د 2000 لومړی میلادي کال په پرتله چې ډیره لوړې شمیرې وې او کډوال هم راستنېدل هغه ریکارډ یې مات کړو، او دا زموږ لپاره ډیره د اندېښنې وړ خبره ده. له همدې امله موږ هلې ځلې پیل کړي او له مرسته کوونکو سره په تماس کې یو.
دی وایي لا هم په افغانستان کې په زرو کیلومتره مربع ځمکه کې کرل شوي ماینونه پاتې دي، خو د بودیجې کمښت د ماین پاکۍ چارې له خنډ سره مخ کړي دي. د ښاغلي یوسفي په خبره که کافی بودیجه د دوی په واک کې وي، پلان دا دی چې تر 2023 میلادي کال پورې افغانستان په بشپړ ډول له ماینونو پاک شي. نوموړي زیاته کړه دوی سږ کال په دې توانېدلي چې له نړیوالو مرستندویه هیوادونو 30% بودیجه ترلاسه کړي. ښاغلي یوسفي وویل چې په پاتې ماینونو کې 30% کې پخوانی او نورې د 2000 لومړي میلادي کال را په دیخوا د جنگونو له امله په ناامنه سیمو کې ښخ شوي دي. د نوموړي د معلوماتو له مخې په تیرو دریو لسیزو کې د ماینونو له امله 80,000 ملکیان زیانمن شوي دي. له افغانستانه د شوروي پوځیانو له وتو وروسته په کال 1990 میلادي کې د ملګرو ملتونو په مالي مرسته په دې هیواد کې د ماین پاکولو نږدې 50 بېلابېلو موسسو فعالیت پیل کړ چې د معلوماتو له مخې تر اوسه یې په ټول افغانستان کې 3 میلیونه ماینونه او ناچاود مواد راټول کړي او له منځه وړي دي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان له افغان حکومت غواړي چې باید د ماینونو د لمنځوړلو په برخه کې جدي هلې ځلې وکړي. له دې ډلې امرالله امان د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دلته د ورځې به شپږ نه څه 15 نفره ورکړو، د میاشتې 150 نفره د کال به څو نیسي. دا خو اخر انسانان دي، دوی حق د ژوند لري. خدای هم دې ته نه دي پیدا کړي چې د پټ دښمن چې هغه ماین ده او په هغه باندې دوی تباه او برباد شي.
ښاغلی امان وایي د ماینونو موجوده ګواښ ته په کتو مخالفینو سره د مخامخ جګړې په پرتله د ماینونو په چاودنو کې زیات شمېر کسان وژل کېږي چې ډېری ملکیان دي. دی وایي حکومت باید د دغه پدیدې د لمنځه وړلو لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي.
رازی د ځوان فکر خبرونې لاله په ټولنه کې اصلاح راولو. د ځوانانو د ځانګړې خبرونه هر سهشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو اوریدلای شي.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وای پورسته یو شپږ میاشتو کې په دې مرکز کې له 500 ډېر قضیه تر کار لاندې دي. د دې مرکز وان احمد خالد موحد د یکشنبه پر سپ کابل کې خبري اعلان وتویل چې د هغو کسانو په منځ کې چې د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول شوی دي، درويشتنه د عامه خدماتو موظفین هم شامل دي. د ولسی جرګې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د کمیسیون رئیس بیا وایي چې دا مرکز تر دې دمه د مخدره موادو د قاچاق د لویو قاچاق کوونکو په نیولو او مجازاتو کې پاتې راغلی دی. اکرام الله اکرام او په دې اړه جزئیات.
د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په وروستیو شپږو میاشتو کې د مخدره موادو د قاچاق د 252 قضیو په تړاو د 316 تورنو کسانو قضیې سیړلې دي. د دغه مرکز ویان احمد خالد موحد د یکشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناسته وویل چې په دغو کسانو کې درويشي د عامه خدمتونو کارکونکي، حتی خزي او 15 بهرني وګړي شامل دي. ښاغلی موحد وایي په یادو قضیو کې 1.5 ټن هیروین، 1 ټن تاریاک، 3.5 ټن جامد کیمیاوي مواد او 2,000 لیټره الکولي مشروبات کشف او نیول شوې دي. د په خبره د افغانستان محکمو په وروستیو شپږو میاشتو کې د نږدې 1500 تورنو کسانو قضیې سیړلې دي.
په دې موده کې 280 قضیې د ابتدایي محکمې لخوا، 149 قضیې د استیناف محکمې لخوا او 104 قضیې د ستره محکمې د عامه امنیت دیوان لخوا یې حکمونه ورسی شوي، او کوم کسان چې مجرم پیژندل شوي زندان ته استول شوي دي.
ښاغلی موحد کابل، ننګرهار، نیمروز او هلمند هغه ولایتونه یاد کړل چې په وروستیو شپږو میاشتو کې پکې د مخدره موادو ډیری جرمي قضیې رامنځته شوې دي. خو د په خبره په یاد موده کې نورستان، میدان وردګ، لغمان او پکتیا هغه ولایتونه دي چې د مخدره موادو د قضیو هیڅ پیښه پکې نه ده رامنځته شوې. د نامنۍ او بېوزلۍ ترڅنګ مخدره مواد په افغانستان کې له عمده ستونزو څخه ګڼل کیږي. د شمیرو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه وګړي په مخدره موادو روږد دي او د نړۍ ډیری مخدره توکي هم په افغانستان کې کرل کیږي. له دې وړاندې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت چارواکو ویلي چې له دې درکه ډیری ترلاسه کیدونکي پیسې د نړیوالې مافیا جیبونو ته ځي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون وایي د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز او په دې برخه کې نور بنسټونه تر اوسه نه دي بریالي شوي چې لوی قاچاقبران ونیسي او یا سزا ورکړي. د دغه کمیسیون رئیس محمد نعیم لالی حمیدزی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت تر ډیره د مخدره موادو د سړک د غاړې پلورونکو نیسي.
دغه قضیې ته دوی یادوي د شپږو میاشتو دستاور. زه فکر نه کوم چې په دې کې دې اونده یا غټ کچه اکبر پکې وي. اکثریت په نظام ټول هغه خلک دي چې په ولایاتو کې خردفروشان یعنی په لاس بورډرو تاریخ یا نور مواد مخدر خرڅوي. تر اوسه پورې دغه مبارزې ته چې موږ ګورو د ناکامۍ سره مخامخ ده.
بل خوا د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ویان وای دغه مرکز په درې وروستیو کلونو کې له 1500 څخه ډېرې جرمي قضیې څېړلې دي. د دغه مرکز د ویان په وینا حکومت هڅه کوي چې د مخدره موادو قاچاق کوونکي چې هر چیرې وي ونیسي او مجازات یې کړي.
وامریدل چې د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د عدلي او قضایي مرکز مسؤلانو په وروستیو شپږو میاشتو کې په دې مرکز کې 1500 ډېرې قضیې تر لاسه لاندې دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1200 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اورېدلی شي. اوس هم د نړۍ مطبوعاتو د کتنه لرو له سالم محمد صالح څخه اورو.
له امریکا خبرېدونکي ورځپاڼې نیویورک ټایمز په اورزګان ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ګواښونو له کبله د صحي مرکزونو پر تړل کېدو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د حاجي اسلام کیسه راخیستې چې په ناس ناستی اخته اته کلن زوی ورسره دی او نه پوهیږي څه چاره یې وکړي. ورځپاڼې لیکي په اورزګان ولایت کې چې پر زیاتو برخو یې لا هم وسلوال طالبان کنټرول لري تقریبا ټول کلینیکونه تړل شوي دي. په اورزګان کې دولتي چارواکو ویلي په وروستیو اونیو کې د وسلوالو طالبانو ګواښ دولت مجبور کړ په دې ولایت کې ټول کلینیکونه وتړي. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې د 9 فعالو کلینیکونو له ډلې 6 تړل شوي. په نورو راپورونو کې دا شمیر زیات شول سوی دی. د شنبې په ورځ یوازنی فعال روغتون هم د خلکو پر مخ وتړل سو خو د هغې ورځې ناوخته یې یوازې عاجله څانګه بیرته پرانیستل سوه. نیویورک ټایمز راسپانه لیکي په اصل کې چې د افغانستان جګړه په پراخېدو ده د 34 ولایتونو له جملې په 6 ولایتونو کې روغتیایي کارکوونکي وایي د جګړې د شدت له کبله د دوی د فعالیت ساحه په تنګېدو ده. دوی ویلي چې پر دوی د حملو له کبله ګڼ کلینیکونه او مرستندوی ډلې مجبوره سوي خپل فعالیت محدود کړي. ورځپاڼه لیکي په اورزګان غونډې ولایت کې چې د حکومت واکمني یوازې پر مرکز ترین کوټ محدوده سوي ځایي اوسیدونکي په دوه لارې کې راګیر پاتې دي. یوې خواته هغه حکومت دی چې د خلکو په ساتنه او هغوی ته د خدماتو په رسونه کې پاتې راغلی، بل هغه سختریزې وسلوال دی چې د خلکو لومړني اړتیاوې هم نسي پوره کولی. بریتانوي ورځپاڼې ډیلی میل په خپله پرونۍ ګڼه کې پر هغه ځنوژونکي برید لیکنه خپره کړې چې په کابل کې 3 ملکیان ټپیان کړل او وسلوالو طالبانو یې مسؤلیت منلی دی. د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت ویان بل سالمن ویلي چې په دې حمله کې د دوی یو پوځي کاروان په نشه سوی. خدای وایي چې په حملې سره د دوی د ځواکونو فعالیت نه دی اغېزمن سوی. دا مهال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 2000 ته رسیږي او تمه ده چې شاوخوا 3000 نور پوځیان هم دغه هیواد ته ولېږل سي. دغه امریکایي پوځیان د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له مخې افغانستان ته لېږل کیږي. دغه ستراتیژي 13 میلادي میاشت اعلان شوه. ډیلی میل ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د متحدانو ماموریت د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې د افغان ځواکونو پر روزنه، سلا مشوره او څارنه متمرکز دی.
دا خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټونو نس پروګرامونه خبريږي. اوس هم د عراق په کوردستان کې د نن ورځې د ټول پښتنې موضوع راخلو. د عراق د کوردانو مشر مسعود برزانی وای هیڅ کله بل بغداد سره بیا ملګری نشي او دا ټول پښتنه بچي نن پلان شوی د هرو مرو تر سره کوي. په همدې حال کې عراق، ترکیه، ایران او یو شمېر هیوادونو د دې ټول پښتنې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. سیف الله سنگزی په ریپورت لري.
د عراق د کوردستان ټول پښتنه بل اخره لزیاتو لانجو وروسته نن تر سره کیږي. که ټول پښتنه کې خلک مثبت رائے ورکړي نو د عراق کوردان به د یو خپلواک هیواد څښتنان شي. هغه څه چې د عراق د حکومت په شمول د نړۍ ګڼ هیوادونه کلک مخالفت کوي، خو له دې ټولو مخالفتونو سره سره د کوردانو مشر مسعود بارزانی ژمنه کړې ده چې ټول پښتنه به تر سره کړي. هغه پرونو ویل عراق په یو فرقي حکومت اوخته او دای به هیڅکله له بغداد سره بیا ملګری نشي. خلک له څو ورځو راهیسې د عراق په کوردمیشتو سیمو کې د کوردانو د خپلواکۍ په پار د ټول پښتنې شیبې شماري. د کوردستان په سیمه کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو مقام شورش حسن کریم وویل د ټول پښتنې لپاره هر څه تیار دي.
اما د کارکان تاوبو هر
څه چمتو دي، نه 90% نه بلکې 100% هر څه چمتو دي. ټول اکمالات شوي، د رای ورکونې صندوقونه چمتو دي او هر څه چې د رای لپاره اړین وو آماده دي. نړیواله ټولنه په دې اندېښنه کې ده چې د کردستان په خپلواکه کېدو سره له داعش سره په جګړه کې ترلاسه شوې بریا به په هوا لاهو شي او تمرکز به په کورنیو لانجو واوړي. د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم د یکشنبې په ورځ د کردستان له ټولپوښتنې سره مخالفت وښود او ویې ویل چې هیواد به یې د خپلو سویلي پولو په شاوخوا کې د نویو تاسیساتو جوړول ونه زغمي. ایران هم د بغداد په غوښتنه کرد میشتو، ایربیل او سلیمانیه ښارونو ته هوایي پروازونه بند کړي دي. د عراق صدر اعظم حیدر علي بادی ټولپوښتنې ته مثبته رایه د اساسي قانون او سولې په خلاف بللې او ویلي دي چې په عراق کې سختې لانجې رامنځته کیږي. هغه ویلي اجازه به ورنه کړي چې د خلکو یووالی له منځه ولاړ شي. د جدایي لپاره ټولپوښتنه یو طرفه پرېکړه ده چې د اساسي قانون او د خلکو د سوله ییز ژوند په خلاف ده. موږ دا ټولپوښتنه او پایلې نه منو او د هیواد د یووالي او د خلکو د ګټو د خوندیتوب لپاره به اړین ګامونه پورته کړو.
ومصالح كل المواطنين
عبادي پرون یکشنبه په ټلویزیونی وینا کې دا هم ویل چې د کردستان لانجې د بغداد لامل نه دی بلکې ټولې د خبره په کوردنه نستونځي دي. خو اخوا د کردانو مشر مسعود بارزانی په خپل دریز کلک ولاړ دی او د نړیوالو مخالفتونو سره سره د ټول پښتنې تر سره کېدل غواړي.
کته هم تر اوسه هوایی موټر نه دی جوړ شوی، خو سر له اوس نه ورته د روزنې پروګرامونه پیل شوی دي. په دې اړه له اسمت سره وانورو.
په داسې حال کې چې لا الوتونکي موټرونه عملا راوتلي نه دي، یوې مؤسسې اعلان وکړ چې د انټرنیټ له لارې د دغو موټرو د زده کړې کورس پیلوي. د یودا سیټي په نوم کمپنۍ وایي چې د الوتونکو موټرو د زده کړې د کورس فیس یې $400 ټاکلی دی. د یودا سیټي کمپنۍ چې د ګوګل برخه ده وایي چې سر له اوسه خلک په دغه کورس کې نمونه آنلاین ثبتولی شي، خو زده کړې به له راتلونکي کاله پیل کړي. په دې کورس کې برخوال د الوتونکو موټرو لومړني اصول لکه په اتومات وسیله کې د الوتلو طریقه، موټر ته حرکت ورکول او الوزول زده کوي. د کورس په دوهمه مرحله کې به زده کوونکي د الوتونکو موټرو پیچلي چارې لکه د درون یا بې چلوونکو الوتونکو موټرو کوډینګ زده کړي. یودا سیټي کمپنۍ اوس د فضایي او هوایی متخصصانو په مرسته د خپل درسي نصاب په جوړولو بوخته ده. د دې مؤسسې د خاوندانو په وینا په دو ترمونو یا دورو کې یو څوک له الوتونکو موټرو سره ښه بلدیدای شي.
ستاسو ژغ د آزادۍ پر چپو.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنود د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس یم. زموږ د حکومت دا خواهش او دا تقاضا ده د حکومت نه چې دغه په بازارونو د افغانستان کوم بازارونه دي، په دغه بازارونو کې او په دې لارو کوڅو کې سیاسري ناسي دو سره ماشومان درې او څلور ماشومان او دغه لوس لغړي او په سرو غرمو باندې اچولي او په سره ځمکه باندې تاوده ځمکه باندې پراته یي او دغه تر تاخی وخی او چغی وخی او د پدی خاطر دوه چولی لوس لغل چې دوی ته بچو کې ولت روپی 50 روپی واچو هغه په موږ په خپل ګټه او په خپل جیب کې واچو. دغه حکومت ته زمونږ دغه غوښتنه او تقاضا ده چې دا خلک منيږي او کته ته حکومت دا خلک نشي منی کولای نو دغه لري تور کې چې دغه لار کوسونه پاتې وي.
الو السلام علیکم، جزاوی رادو اوریدونکو کارکونکو تا ټول نمائندگانو ته سلامونه کوم. د زړه کومه پاسه سلام موږ د جلال آباد د بشدو د سړی د سراچی سي مناتا سره په اړیکه کې نو زه موږ دغه د میدان لارې سره ډیر مشکل لرو. د افغانستان د دولت نه د اجرایي رئیس نه د اشرف غنی صاحب نه غواړو چې په دغه لاره کې موږ سره همکاري وکړي. شپږلس بجې دولس بجې مریض اچولی موږ ته په دې لاره نه پرېږدي. دغه لاره ډېره خرابه ده، ډېره اوږده ده. د موږ مریض بل شپه موږ دغسې موږ په ګاډي کې اچولی او بیا په لاره باندې مریض راته او د بیسک ملاتي سره وفات شو او بېرته په لاره کې راتاو شو.
قدرت لاندې منډ ولایت د تماس یم او د فرایم ولایت پروژیا په لکې سړک په فامیا ترغری د طالبان سړي دی بالا خدا خپل نو د شان جوړ کوي بالا خلک ته کار پیدا ک خلک به کار دي په خپل دي کار ور کارونه راو باسي دي کارونه دي چې د پینې کار ته نه شي سړکانو شان جوړ کوي او فامیا ته نه شي جنگم نه سر.
اتنی می بجی شوی دی پامو کلی ده مهم خبر نولندیستا. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي په ارزګان کې به د وسلوالو مخالفانو پر ضد جدي اقدامات وشي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې پرون په کندهار کې وکړې. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې نن د افغانستان د روانو حالاتو په خاص ډول د دې هیواد د امنیت په اړه خبرې او بحثونه کیږي. د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې پرون د ناټو غوڅ ملاتړ هوایي ځواکونو بمباري کړې ده چې د چارواکو په وینا نهه وسلوال پکې وچل شوي دي. د کردانو مشر مسعود برزانی ژمنه کړې ده چې د نړیوالو سیمه ییزو هیوادونو له اختلافاتو سره سره به نن د خپلواکۍ په اړه ټول پوښتنه ترسره کوي. د جرمني د صدر اعظم محافظه کار ګوند پرون شپه پارلماني انتخابات وګټل. په دې سره صدر اعظم انګلا مرکل د څلورم ځل لپاره صدارت څوکۍ ترلاسه کړه. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ متحده ایالاتو ته د ایران په شمول د اتو هیوادونو د اتباعو پر داخلېدو نوي قیودات او محدودیتونه لاسلیک کړل. په نویو قیوداتو کې د شمالي کوریا او وینزویلا پر اتباعو هم محدودیتونه وضع شوي دي.
د انصاف پلټه کې
یو وی چې هغې پسې ورشبلو هغې پسې ورشبلو هغې پسې ورشم دې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې به زما د هېڅ سرنوشته ده.
خو مسؤولین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د ازادي راډیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د سرپل له ولایته د یوې ښوونکي شکایت راخستې ده. دا وایي په وروستیو دریو کلونو کې هر کال د سرپل ولایت د ښوونې د ریاست له لارښوونې سره سم د معلمۍ لپاره رقابتي امتحان ورکړی، خو د سرپل ولایت چارواکو په درې کلونو کې داسې کسان مقرر کړل چې په امتحان کې له دې نه لږې نمرې وړې وې. دا ستونزه مو د پوهنې وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړه. لومړی به د سرپل ولایت د ښوونکي او ورپسې به د پوهنې وزارت د چارواکو خبرې واورئ. پام ورته راړو.
د انصاف پلټه کې
دغه ښوونکي د سرپل له ولایت ازادۍ راډیو ته ټلیفون وکړ. مونږ یې نوم وپوښت، خو دې هیله وکړه چې د نوم له خپرولو یې ډډه وشي او خپل ستونزه داسې بیان کړه.
مشکل ما همی است که خودم 4 سال یا 5 سال میشه که معلم اقزامه بودم.
دیار لسوا دری نویم کال که ده سرپل ولایت ده خوانزه و لپاره ده خوان که رقابتی امتحان خستل که ده. امتحان می ورکر، کلبه رات ویل چی کامیابه یو کلبه ویل چی نی کامیابه شوی. یو کال می انتظار ویست، بیا می امتحان ورکر، بیا رات ویل استان عمری کمی دی. سره له دې چې اقتصادي ستونزې مې ډېرې دي، خو صبر مې وکړ. په 95 کال کې مې ښه آمادګي ونیوله او په امتحان کې مې 55 نمرې یوړې. مسؤلین راته وویل ته کامیاب یې. ښوونکي وغوښتل، زه هم ورغلم. نورو ته مکتوبونه ورکړل خو ما ته یې رانه کړ او بیا راته وویل چې ته کامیاب شوې نه یې. دوی راته وویل له وزارت مکتوب راغلی چې د کامیابۍ نمرې 80 دي. ما اعتراض وکړ چې تاسو خو په 55 نمرو هم ښوونکي مقرر کړل.
آیا ته د دې شاهد یې چې ځینو کسانو له 80 نمرو نه لږې نمرې وړي خو مقرر شوي؟
هو، د یو خو شاهد یم. دوه کسان پیژنم چې یوې 95 او بلې 55 نمرې وړي او مکتوبونه یې هم ورکړي دي.
هغوی ته د مقررې مکتوبونه ورکړل؟
هغوی ته مکتوبونه ورکړل او همدا اوس رسمي ښوونکي دي، خو زه یې ونه نیولم.
هغوی چې 95 یا 55 نمرې وړي، څه فکر کوي چې مراعات ورسره شوی او که د واسطې له لارې کار شوی؟
بعضی کسای هستن که بعد از تجدید نظر رفتن اونا نمرشان پایین بود دوباره بالا بردن دیگه. من
او داسی کسان هم و چی پرچی لسر و کتل شوی خو ما چی هر څومره هڅه وکړه ما سره مرسته و نشوه.
د ستونزې د سرپل ولایت د پوهنې له ریاست یا مدیریت یا نور مسؤلینو سره شریکه کړي
وښتو
و می ویل ټولو ته می ویل خو دوی راته ویل چې بل کال ته امتحان ورکړه.
د انصاف پلټکه
د دې ستونزه مو د پوهنې وزارت له سرپرست ښاغلي ډاکټر ابراهیم شینواری سره شریک کړه. د ښوونکو لپاره د رقابتي امتحان پروسه تشریح کړه او ویل
په ولایتونو کې د معلمې د امتحان د کامیابۍ هغه د ټول د ټیټ نمرې نارینهو لپاره 55 ښارونو کې ولایتي مرکزونو او د خویندو لپاره یا د زنانو لپاره 50 دي او په لرې پرتو ولسوالیو کې خاص ولسوالیو کې هغه استثناء د نارینه لپاره 50 دي تر ټولو ټیټ او د ښځو لپاره 50 دي. په کداخور ډېره لرې ولسوالۍ کې چا کټګوري کې راځي دا په 50 نمرو باید کامیاب شي. خو یو شرط دی کېدای شي یو بل څوک داسې وي چې د 50 نمرې جګې وړي او کامیاب شوي. خو د 50 نه د دې 50 نمرې او د یو بل چا تر 50 کمې نمرې نو بیا دې دا ماته وریزه وکړي د شواهدو سره. هغه شواهد دې موږ ته وښيي چې څوک په کوم نمبر کې مېبش مقرر شوی دا د 55 نه ده. نو زه به یو تفتیش موظف کوم چې لاړ شي د دې قضیه وڅېړي او که چېرې د دې په حق ظلم شوی او مسؤلین ته جزا ورته او دا د خپل حق ورکړي.
شینواری صاحب، ستاسو په نظر د رقابتي امتحان د اخیستلو پروسه څومره شفافه ده او وزارت تر کومه حد ساري؟
او نو سولم خو باید سلف سره شفافه او موږ خو تاکید لري او زه خپله خو شخصا او زموږ د وزارت رهبري تعهد دا لرو چې باید 0% فساد هم تحمل نه کړو. خو ځینې اوازې اورو د فساد او د واسطو، نو په دې خاطر موږ رئیس جمهور ته پیشنهاد کړی او هغه خوشبختانه چې اوسیسلات اداري کمیسیون ته امر کړی چې د معارف لپاره چې 9000 بسونه منظور شوي دا به د کانکور په شکل اخلو چې په دې کې به د معارف وزارت اداري اصلاحاتو کمیسیون او د لوړو زده کړو وزارت په شریکه دا امتحان اخلي. د کانکور په شکل به د پارچونه به نوم کټ کېږي، پارچه به کتل کېږي، په کمپیوټر سیستم کې به ورته نمرې ورکول کېږي او کله چې ټول شیانې معلومېده حتی د مکتب او مضمون او د تدریس ژبه بیا به معلم ته مکتوب ورکول کېږي او دا د انشاءالله تر مطلق صفر حد پورې راکمه شي.
شینواری صاحب، که دغه خور تاسو ته مراجعه وکړي او خپل ستونزه درته بیان کړي څومره همکاري به ورسره وکړي؟
فقط خپل نه راځي او چاته دی ریزم ماته دی راوړي زه بس ما خو لکه مخکې مویلې کده په حق ظلم شوی زه د متخالفینو یا څوک چې د حق غلطي کړې هغه تفتیش هم کوم، پوښتنه هم کوم او تفتیش ورلېږم که غلطي چا کړې وه هغوی ته جزا ورکوم او د دې حق بېرته انشاءالله ورکوم.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د سرپل ولایت یوی خون آزادی رادیو ته شکایت کړی چې د خون کو پر رقابتي امتحان کې له هغو کسانو نه ډېر نمرې وړي چې اوس خون کې دي خو دې ته دنده ورنکړل شو او د پوهنې وزارت چارواکو وویل چې دغه جلی یا خور دې دوی ته عریضه وکړي چې موضوع یې په جدي توګه وڅېړل شي که مستحق وه مقرر بشي او که کوم مسؤل یې حق نه وي ورکړی دا مسأله به هم وڅېړل شي. درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل لپاره یې قانوني لارې موجودې وي له موږ سره شریکه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو دوستانو د پروګرام درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. په نننۍ خبرونه کې بیا هم ښه خبرونه لرو. یو شمیر دوستانو پیغامونه پریښېدي چې وایي ورک کسانې پیدا کړي دي.
السلام علیکم، موږ سره یو سړی ستاسو نه ولد سړی دی چې موږ ته پته نه لګېږي. مور پلار دې په دې خبر شي چې دا سړی دلته دی او که غواړي چې دی پیدا کړي پر دې ټلیفون باندې زنګ راوړي 0 3 1 0 0 4 2 9 یا نمبر کارو 0 1 0 3 1 0 0 4 2 9. والسلام.
السلام علیکم آزادی رادیو کا کون تھا پیغام دی ما یو ورځ خاص پیدا کړی دی چې دا لاس ورځ کې ښه ته ده چې دا خندارې ما ومني دا خندار کې و چې هغه ما او ارته کې پیدا نو و معلومات لري او نشاري سړي سړي کې خبره مې د ما ته څنګه وایي السلام علیکم سلامونه ونه کې له آزادی رادیو د مرکزو عزیزانو پرګرام ټولو قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم البته کشمن ترخیلیم د کابل ولایت د بیسب دولس ولینا ما چونی مخکې یو پیغام پریښی و البته دلته زموږ په کلي کې یو تن داسې په نامه د عالم احمد تقریبا دا شپږ میاشتې کېږي چې دلته زموږ کلي کې ګرځي او لږ عصبي تکلیف هم لري تقریبا دیرش کاله عمر لري هر څوک د د کورنۍ او خپلوانی نو ما ته دې په دغه شمره باندې زنګ وایي او خپل دغه ورک شوی عزیز دې بوږي ما ته داسې ښکاري او دی چې کله کله په صد باندې راشي نو بیا ځان د ننګرهار ولایت معرفي کوي نو که هر څوک یې پاکله معلومات غواړي ما ته دې په دغه شمره باندې زنګ وایي 0 اوه سوه څلور اتیا شماره بیا هم تکرارم 0 اوه اته څلور اوه اته څلور اوه 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 نور مو وخت نه شم د خدای په امان.
بلې السلام علیکم د آزادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. غواړم د یو شخص په هکړه معلومات درکړم او کله چې یو شخص یو انجلۍ اختطاف کړی و د هغې په هکله غواړم معلومات تاسو ته درکړم او هغه کس طرف د کندهار اوسېدونکی دی او انجلۍ والا کولی شي چې د انجلۍ پلار کورنۍ څوک پیام کښې دي بیا دې زما نمبر سره اړیکه ونیسي چې د دې هکله د اصولي اسلام د کایې څخه معلومات ورکړم. ډېره مننه.
له کندهار څخه د دې اورېدونکي د ټېلیفون شمېره ده 0 اوه اویا شل دوه اویا درې سوه اته اتیا. اوس هم ستاسو هغه پیغامونه اورو چې تاسو خپل ورک عزیزان پکښې لټوئ.
ګرانو دوستانو محترمو اورېدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمېره ده 0 اوه صفر صفر دوه اوه څلور درې شپږ یو. یو ورې بیا وایم 0 اوه صفر صفر دوه اوه څلور درې شپږ یو. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 اوه صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه.
السلام علیکم د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. موږ یو دوست دی د روزګان ولایت څخه نه درڅو دی د امندا په نامه شپارس کاله کېږي چې موږ سره د مړ د مړو او د ژوندي د رک نه دي معلوم. ما پیغام د سلطان محمد زوی دی د روزګان ولایت څخه نه درڅو دی امندا په نامه دی نو هر چا د کې معلومات یې د ټلیفون ته دی شمېره دی زنګ موږ سره ووایي 0 اوه اویا شل پنځه سوه اوولس. شیرینی یو لک کالداری بخوش. السلام علیکم زه د آزادی رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد السلامه زما نوم عبدالمنان دی د کندهار ولایت څخه خبره کوم. زموږ یو دوست نادرکه سوی د روزګان ولایت څخه د توری د سیمې څخه د 14 کاله کېږي چې د مرګ او د ژوند درک یې موږ ته نشته. نو هر مسلمان ورور که د ده په هکله معلومات لري موږ ته په دغه شمېره زنګ راووي یو لک کالداری بخښې ورکول کېږي د یوه موټر سره د سراچې موټر سره ورک سوی دی 14 کاله کېږي. زموږ د ټلیفون شمېره ده 0 اوه اویا شل پنځه سوه اوولس. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 اوه اویا څلور اویا
شل پنځه سوه اولس هر چا ته معلومات راکړي یو لک کالدار په ایمان کې ورکول کېږي. السلام علیکم.
زما دا پیغام دی، زه د جوزجان دی ولایت یم. زما میړه ته څلور کاله کېږي چې ورک دی. د متین په نامه نومې کې د ایمل په نامه یسو دی چې د جوزجان د ولایت په سیدن کې یم. او که په دې اړه یا تاسو ته معلومات وي موږ ته معلومات راکړئ، او که مو یا معلومات ونیو بیا موږ ته معلومات راکړئ. او زما شمېره ده، زما شمېره ولیکئ که تاسو په دې اړه معلومات وکړئ موږ ته معلومات راکړئ، او یا که ته زما غږ اورې زما شمېره دې ولیکئ تاسو سره. زما شمېره ده 0 2 0 5 1 7 2 9 8. یو ځلې به بیا هم خپله شمېره تکرار کړم چې 0 2 0 5 1 7 2 9 8. زما پیغام همدا دی، که مو په دې اړه موږ ته معلومات راکړئ یو لک روپۍ جایزه لرئ. خدای په امان، ښه وخت، ښې شېبې ولرئ.
السلام علیکم. زه جیزت الله د هلمند ولایت د لشکرګاه شهر خبرې کوم. زما د خاله زوی د صدیق الله په نامه دی چې دا درې کاله کېږي د خپل کور سره ناترکه شوی دی. هر مسلمان ورور که لیدلی وي د ده په هکله معلومات ولري زما سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. 0 8 9 8 2 1 2. شمېره یو ځلې بیا تکراروم. 0 8 9 8 1 2. ازادي راډیو څخه هیله غوښتنه کوو چې زموږ دغه پیغام تر اورېدونکو پورې ورسوي. که هر مسلمان ورور ته معلومې 50,000 بخشې ورکوو. شرینې ازادي راډیو زنده آباد. د خدای په امان.
بلې سلام علیکم. زه غفار خبر کوم. زموږ هم یو اکا ورک دی د کندهار ولایت څخه، د محمد هاشم پر نامه دی. هلمند ولایت څخه د شنه کلي څخه دغه حاجي شاهجان پیغام پرې ایښی و چې یو سړی ماته معلوم دی پاکستان کې دی. نو لمبر یې ما نه کړي، نو دی زما پر لمبر رابطه را سره وکړي، نو زه به له سره وکړم. زما لمبر دی 0 0 2 9 3 1 8 1 2 0 0 3 5. بل نمبر دی 0 0 2 9 3 2 8 1 5 8 4. سلام علیکم.
سلامونه استاد او د زادی رادیو ټولو کډرمن همکارانو ته. زه د ټلیفون پر کښه فیض الله مطمئن یم. علیکم یم د هلمند ولایت مدالیت نیولې ده. زما کا د قاسم په نامه دی. تقریبا 15 ډیر ښکاله کې چورک دی. د اجباسن کا محمد ترګولالا او شملالا ورور دی. د رسمه کاسوی دی. تقریبا 15 ډیر ښکاله کې چورک دی. هر مسلمان ورور ته چې درک منم یا چاته معلوم یې به مستره د ټلیفون پر دغه شمارو اړیکه ونیسي. خپل جایزه دې درلاسه کړي. د ټلیفون شمارې دي 0 3 8 6 4 2. بله شماره ده 0 1 3 8 10. نور به دا ښایسته وخت نه نیسم. ښه وخت ولرئ. د الله په امان.
اولدین ته رسېلې ما د دې سبز نه دلته یو نفر نه درکه شوی د خپل ولایت نه چې نوم یې ګل نواز ده، ولد شان نواز ده. دی وایي چې زه د ننګرهار یم. دا څلور میاشتې کېږي نادرکه شوی دی. موږ په کلي کې ګرځي. که څوک غواړي چې دې معلومات واخلي نو دغې شمارې ته دې زنګ وایي. 0 5 5 2 3 1 5. دوباره تکرارونه 0 8 5 2 3 3 1 1 5.
زه مدلا یم د فراه ولایت د کلستان ولسوالۍ. زما کار دی عبدالجان په نامه چې ورک شوی دی. په دغه نام په دغه نمبر یې ماته زنګ ووهي. 0 8 0 8 4 0 2 1.
السلام علیکم. زه میرانشاه رمزر یم. د غزنی ولایت د ابي بند ولسوالۍ توجنې له کلي ازادۍ راډیو ته پیغام ثبتوم. زموږ یو دوست دېرش کاله مخکې نادرکه شوی ده. یو عبدالرحمن په نامه ده. که چاته د عبدالرحمن په نامه معلومات وي اماده یې زما غږ ته خپله اوري. نو د مهرباني له مخې دې په دغه شمېره له موږ سره اړیکه ونیسي. وصو ونیوی انزل سو ایولس وصو شپگنیوی.
زم احمد اکبر د کندهار ولایت پنجویر سوالی سه خبر کوم. ما ورور د ادری سلور کال کیږي چې نه درک دی مرچ نه د مرگ او نه د ژوند درک که دی خپل د اعلان او بل څوک د پاره معلومات لري ما ته چې په دغه شماره زنګ راووی 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2
د هغه نیمېږي سلماما نیمېږي دا سوی والا دا دای مخوري دا دای دا ډېر جار لس کاله مشورک دا کچیرته موږ هغه غاوري زې شر اکبر زوی د ګډ اکبر نو سای ما ماته په دې سمره زنګوي چې پروا یا یا یې ساتو سوشل څلور اته چې پروا یا یا یې ساتو سوشل څلور اته او سلام
السلام علیکم یا ګل محمد خبره کوم د هلمند ولایت څنګه د ورسواله یڅخه زمای ورور دی د نور محمد په نامه د خپلار نوم یې تور اکادي سهار څخه معلومات دي دغه ټلیفون شماره چې مستر زنګ وهلې دي په دغه شماره دي مستر زنګ وي که په افغانستان کې وي که په پاکستان کې وي که په ایران کې وي او سلام زړه کرکن څخه سلام
السلام علیکم جوړ تخیر زه د کندهار ولایت څخه فیض احمد محمد ما یو اخشي ورکني عبدالمحمد نمیږي چې د 1500 کالو دی دا صافي تکلیف لکبله مبارک دی که هر یو ورور معلومات ولري په دغه شمیره دی اړیکه ونیسي 0 8 12 12 16 شمیره یو ځلی بیا 0 8 12 12 16 یاد دې لري چې لږ افغانۍ شیرینې ورکول کېږي.
بلې السلام علیکم زه نصیب الله جان د کندهار د پنجوایي د ولسوالۍ څخه ستاسو سره تلیفون په لین یم. د ازادۍ د راډیو څخه مې دغه هیله ده چې زما پیغام نشر کړي. زما یو ورور دی چې نوم یې احمد نذیر دی، تقریبا دا 3 کاله کېږي چې د کور څخه ندرکه دی، د 8 کالو دی. نن ار چاکه په دې حق معلومات لري یا یو بل ځای یا یو بل ځای ناواز او یا په خارج کې کدلی ک په کندار کې نو ماته دې په دغه شمیره زنګ وې. زما د ټلیفون شمیره ده 0 2 9 9 8 2 4 4. هر شکه په زغه شپاره ماته زنګولي لزر افغاني شینی کوچیږي د خدای په امان.
السلام علیکم عبدالرزاقم د پراده ولایت د شیروان کلی سره تاسو زنګو یو څنځل پلامو دی ورک دی د سلطان اخون نمیری د خان محمد بابو زوی دی د پراده ولایت د شیروان کلی اوسیدونکو دی دی و پاکستان ته په دروازې باندې نه دراخسته و دی هر مسلمان کولې دی دغه شماره ته دی زنګ وی 0 1 0 2 0 4 3 دغه شماره ته دی هر مسلمان کولې دی دغه دغه شماره ته دی زنګ وی بل شماره 0 1 2 2 5.
ازادۍ راډیو کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې زما اعلان تاسې نصر کړي. ماته نماز ما یو زوی دی عمران په نامه د شبرغان دی جوزجان دی ولایت څخه د جغسای د زرګرخانی د مدرسې د جامع جماعت څخه په خسر دی خلل د دماغ وو د کور نادر کسوی د عمران نومیږي ستاره سکال عمر ده د اول وکاله کیږي ترای تم ده هیڅ تر کې نسته. هر مسلمان ته معلومات دي عمران په نامه په داخلي یا په خارجي او کچیر بندي یا له هر چا سره په کوم کور کې مزدوري مونږ ته دې په دې نمبر معلومات راکړي 0 9 3 4 5 شیرینه ورته ولکیږي و سلام.
الو السلام علیکم
زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. جمعه خان نیغم او زما یو پلار کېږي تقریبا یو نیم کال کور نادره کړی. هېڅ معلومات پاته د دې د نه لرو او سار یې هم په ټلیفون نه خلاصېږي. تقریبا د شپېتو کالو دی سنګرې سړی دی د کور نادره کړی. هر مسلمان ورور سره د په اړه معلومات لري یا یې لیدلی وي یا چا سره کار کوي خو هغه لا نه شمېرو. زموږ سره د اړیکو نشي. 0 4 9 5 8 4 5 بله شماره د 0 10 3 8 5 4. السلام به احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز ځوان د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د سروان کلا د بوستانزو اوسیدونکی یم. زما یو د اکا د زوی زوی دی چې د عبدالقدس دورانی زوی دی. آیات خان نومیږي. مشهوره پورې و 8 کاله مخکې د لشکرګاه په ښار کې د فاتحانو په سیمه کې نادکه شوی دی. نو ژره وبرېتې شاید چې یا به راغلي وه یا به نه وه. نو دغه هلک د 8 کالو رئیس چې هېڅ پته نه معلومیږي او دغه هلک تر نامه کښته سوی و په کوچنیوالي کې سوی و. نو دغه هلک ورک دی. اوس یې مور پلار ورونه قریبان دوستان ټول ورته په تمه دي. که چیرې یو چا په شهادت رسولی هم دي لطفا و دغه شمېرې ته زنګ ووهي. او که چیرې داسې یو مسلمان ورور ته معلومات د 8 کالو مخکې یا د 8 کالو په وخت کې نو دغه شمېرې ته زنګ ووهي. دغه زما د تلیفون شمېره ده 0 5 4 5 5 4 1 0 8. شمېره بیا وایم 0 5 4 5 4 1 0 8. ځوان د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د سروان کلا د بوستانزو اوسېدونکی. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما یو بچی ورک دی 14 کال دی 15 میاشتې کېږي چې د کور څخه نظر کسوی دی. آر چا آر مسلمان کر افغانستان کې او پاکستان کې د خدای د رضا د پاره دی. زموږ سره په دا شمېرو باندې تماس ونیسي. فرهنګ هم سور بخون دی سور الک دی د 14 کال دی. اوله شمېره د ټلیفون دا زما ده 0 8 2 8 10 1 4 0. دوم شمېره د 0 8 10 9 5 5. نوم یې بارام دی د خدای د رضا د پاره. هر مسلمان ورور ته معلومات وي یا دی په خپله اوري. نو چې په دا شمېرو باندې نور سره تماس ونیسي. خدای مو مل سه ورځ نیکمرغه په مخه مو شه.
زه د غزنی ولایت یو بند ولسوالۍ کې د کلي اوسېدونکی یم. د عبدالرحمن په نامه یم. یو د کاکا زوی ده په ایران کې 15 کاله کېږي چې نادره کړه ده. نو داسې معرض درته وایم چې څه ادرس راکړو 0 8 0 5 4 5 4. ولک معرض 0 8 0 5 4 5 6 1. څه ادرس راکړو څه ډبله شیرینې
د غزنی د ولایت یم. د توجنی د کلی یم. د مولیات د ظاهر زوی یم. د ما یو ورور د عبدالرحمن په نامه باندې د 14 15 کاله وخت کېږي چې په ایران کې نادره کوو. نو که هر چا ته معلومات وي دغه د ورک سره د ځانو پیغام چې خپل نشر ورکړي هغه د بس ماته په 0 8 4 3 0 5 4 5 په دې شماره باندې د زنګ ووهي. بل شماره د ریبا پر 0 8 1 0 8 9 2. بل شماره مې د روشن 0 9 5 5 5 6 10. نو که هر چا ته معلومات وي بس ماته د دغو شمارو باندې زنګ راکړي. له ټلیفون نه مې مننه. یو جهان
مننه کوم وروره په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. د دې خبرونې وخت هم دومره و. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبه په یاد يم. زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم.
چې خو
چ گوچ یا کیا یار انتخاب میکنن
وای کچای اومدم کل تنظیمای زور است جبیش
به حضور دا گاونده هوا پاکستانو گوری چ مدام
و بایس یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
د ازادی پتاپو کی پروگرام تاوده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین لدو د مازدیگر تر څلور بجو ل ازادی رادیو